السلام علیکم وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2:16 صفیو لاستن اگزام تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري په روانه خبرونه کې چې تر 3 بجو دوام کوي د 2 نیمای ډیره برخه د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام څنګه شوی خو په لمړی نیمه کې خبرونه او راپورونه اوري په راپورونو کې اوري چې د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر وایي له تروریزم سره د مبارزې لپاره باید د سیمې او نړۍ هیوادونه زیاته همکاري وکړي. د لوګر په ازره ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو او افغان پوځیانو ترمنځ جګړه روانه ده. د مور د نړیوالې ورځې په مناسبت هم درته یوه مرکه خبرو. خو تر هر څه مخکې خبرونه په نړیوالو خبرونو کې چې وروسته خبرې کې اوري چې د فلسطین او اسرائیل تر واکې وایي رام تنګدې د نخټو پر مهال یو 2 کلن فلسطینی د اسرائیل یو جیپ موټر وهلی او مړ کړی دی. په دې اړه خبر لرو او همداراز نور تازه خبرونه هم اوریدل شي. خو تر هرڅه مخکې د افغانستان خبرونه سید کمال شریف تر اوروي. په سر کې د خبرونو سرچې کې د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي د وسلوال مخالفینو د ځپلو په هدف پر یو منظم پلان کار پیل کړی دی. په جوزجان ولایت کې د وسلوال طالبان د اوشر او زکات ټولولو مسؤل وژل شوی دی او د هرات د شندن ولسوالۍ لسګون اوسیدونکو دغه وسلوالۍ کې د سلورو ملکي وګړو د وژلو په غبرګون کې مظاهره وکړه. د خبرونو تفصیل د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر وایي د وسلوال مخالفینو د ځپلو په هدف پر یو منظم پلان کار اپیل کړی دی. نورالحق لمی د غسرګندونی نن په کابل کې د ړندو د سراسري ټولنې له یو شمېر غړو سره د کتنی پر مهال وکړ.
مو پلانای منظم به خاطر
دی وای هغه کسان چې موږ ته تروریست وایو د هغوی د ځپلو لپاره موږ منظم پلان لرو. تاسو ډاډه اوسئ لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ په ولایتونو کې آرامي راغلې ده خو یو مخ ختم سوی هم نه ده. دا د دولت دنده ده چې په یو دی ونیسي او د خپلو اعمالو په جزای ورسوي. شاغلی ولمی ډاډ ورکړ چې افغان سرتیري به وسلوال مخالفینو ته وخت ورنکړي چې د هیواد کومه سیمه تر خپلې ولکې لاندې راولي. په جوزجان ولایت کې د وسلوال طالبانو د اوشر او زکات ټولولو مسؤل ملا درکار د ولایت د پتون کوونکو لخوا وژل شوی دی. د دې ولایت امنیه قمندانۍ د اپراسیون امیر سمنوال عبدالمناف روپی ازادي راډیو ته وویل چې د پیښ پر مهال د ملا درکار یو بل ملګری تر چپی کېدو وروسته تښتېدلی دی. د وسلوال طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې وژل شوی کس د دوی ملګری نه دی. د یو بل خبر لمخې نن سهار د جوزجان امنیه قمندانۍ افسر په شبرغان ښار کې د ناصرګندو وسلوال په د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د هیواد د قانون او طبي سرچینو پر شمو مدیریت ټینګار وکړ. داود چا سبانن په کابل کې د منرالونو او پټرولیم د سرچینو شورا په مشورتي ناسته کې وویل چې تر دې وسته د ملي شورا غړو په ګډون مدني ټولنې او د پوهنتون استادان کولای شي چې د طبي منابعو د شمو مدیریت په برخه کې د دغه وزارت سره خپلې مشورې شریک کړي. اوس مهال افغانستان د 3 تریلیون ډالرو په ارزښت قانون او طبي ازرملی د قانون د شمو مدیریت وشتنه په داسې حال کې کیږي چې 13 اونۍ د قانون وزیر و چې حکومت په څه باندې 200 قانون باندې څارنه نه لري. د اقتصادي چارو افغان کارپوهان وایي چې شمو مدیریت د افغانستان د اقتصاد سره مرسته کولای شي. او د هرات شندن ولسوالۍ لسګونو اوسیدونکو په دغه ولسوالۍ کې د څلورو ملکي وګړو د وژلو په غبرګون کې مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو ویل چې دغه څلور ملکیان تیره ورځ هغه مهال وژل سول چې د ملي اردو یو توغول سوی هاوان په سیمه کې پر یوه جماعت ولګېده. مظاهره کوونکو د اعتراض په توګه د وژلو کسانو جسدونه د هرات ولایت د مقام مخې ته راوړي وو او له چارواکو یې غوښتل چې عاملین یې باید مجازات شي. د هرات مرستیال ولی اصل الدین جامیل مظاهره کوونکو سره د لیدنې پر مهال وویل چې په دې اړه به څېړنې وکړي او عاملین باید د قانون منکولو ته وسپاري. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه مرالي بشیر وړاندې کړي.
د امریکا او متحدانو چارواکو یې نیویورک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې امریکا په پام کې لري د بالتیک او ختیځ اروپا په هیوادونو کې جنگي ټانکونه، پوځي وسایط، نور درنې وسلې او شاوخوا 15,000 امریکایي پوځیان ځای پر ځای کړي. نیویورک ټایمز ورځپاڼه دا په اروپا کې د واشنگټن او ناټو لخوا د روسیې د تجاوز د شنډولو لپاره د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون احتمالي اقدام ګڼي. دا هڅه د روسیې تر هغه تجاوز وروسته کیږي چې د اوکراین کریمیا سیمه یې په خپله خاوره پورې وتړله. د ناتو یو پخوانی قومندان دا د اندیشمنو متحدانو د ډاډ لپاره په پالیسي کې یو مهم بدلون بللی دی. خو راپور وایي د امریکا د دفاع وزارت دغه پیشنهاد د دفاع د وزیر او ولسمشر توشیه ته اړتیا لري. د فلسطین او اسرائیل چارواکي وای رام الله تنجدي د نشټو پر مهال یو 22 کلن فلسطینی د اسرائیل یو جیپ موټر وهل یو مړ کړی دی. دا نشټین سهار په کفر مالک کلی کې له هغه ورسته پیل شو چې د اسرائیل پوز د تورونو سخت دریځو د نیولو په مقصد بریدونه وکړل. د اسرائیل پوز ویلې دغه جیپ موټر وجل سوی فلسطینی له هغه ورسته تصادفي ووه چې د موټر خواته پټرولي بم ور وغورځاوه. د اسرائیل پوز یو ویاند ویلې موټر د بم څخه د ځان ژغورلو په مقصد مخ وګرځاوه او دا سړی یو وه. فلسطینی چارواکو ویلې ځایي اوسیدونکو اسرائیلي پوځیانو په ډبرو وشتل. دا له په بخښنه سره فلسطینی چارواکو ویلي ځایي اوسیدونکو اسرائیلي پوځیان په ډبر وشتل. دا له اسرائیلي ځواکونو سره په نښتو کې په یوه اونۍ کې دننه دوهم فلسطینی دی چې وژل کیږي. مخکې د تېرې چهارشنبې په ورځ د کډوالو په یوه کمپ کې یو سړی په ډزو وشتلو سره ووژل سو. د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي بان کی مون ویلي چې په منځنۍ اسیا کې د بشري حقونو ځپنه سخت دریځي رامنځته کولای سي. ښاغلی بان د ترکمنستان په مرکز اشقابات کې پرون بس محصلینو ته په خبرو کې دا څرګندونه وکړې. د ویل چې د بشري حقونو د خرابوالي په اړه اندېښنې اورېدلې دي چې دا د ډیموکراتیک فضا ترنګل کېدل دي. د ویل چې د ازادي مخنیول شای په نږدې راتلونکو کې د ثبات خیال وړاندې کړ، خو بشري حقونو ته په درناوي په سیاست کې د برخه اخیستلو په ترویج کې او د برابرۍ پر بنسټ په مواقع ورکولو کې پاتې راتلل فاصله زیاتوي. د زیاته کړه چې هر څومره چې فاصله زیاتوي سخت دریځي ته زیاته موقع برابرېږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي له تاجکستان، قرغیزستان، قزاقستان او ازبکستان ته تر سفرونو وروسته ترکمنستان ته تللی دی. د مصر یوې محکمې درویشت کسانو ته د 14 کلونو بند سزا واوروله. دوی په هغه ډله ییزه خونړۍ برید کې د لاس درلودلو له کبله محکوم سوي چې دوه کاله مخکې د یوه ځایي شیا پر کور وسو. قاهرې ته نږدې دغې محکمې اتو نورو تورونو کسانو ته برئت وکړ. دغه قضیه د سخت دریځو سنیانو له هغې حملې سره ارتباط لري چې د پلازمینې د جنوب په یوه کلي کې د شیزم د خپرولو په تور په یوه ځایي شیعه مشر وسوه. د خلکو پارېدلې ډله د دې سړي کور ته ننوته. هغه کسان چې دننه وو وی ډبول او څلور کسان یې تر ایستلو وروسته مړه کړل. او د ګرجستان چارواکي وایي نن درنو بارانونو او سیلابونو لږ تر لږه اته کسان وژلي او ګڼ شمېر نور یې له کبله ورک سوي دي. د ګرجستان د کورنیو چارو وزیر ویلي چې په ورکو سویو کې درې ښځې دي. پرون ماښام درانه بارانونه پیل شول. د ګرجستان په مرکز تبلیسي کې پروت سیند ډاک سو او وروسته یې ګڼ شمېر ودانۍ او موټرونه یوړل او د برېښنا ستنو ته زیان ورساوه. د دې ښار ژوبڼ هم تر سیلاب لاندې سو چې په پایله کې لیوان، یېژان او لوی پیشیانې وتښتېدي او له هغه راهیسې په ښار کې خلاص ګرځي. ځینې حیوانان له نیول کېدو وروسته وژل سوي دي او د نورو پلټنه روانه ده. چارواکو ځایي خلکو ته ویلي چې تر هغه وخته چې دا حیوانان ټول نه وي نیول سوي په کورونو کې دننه اوسي. د ژوبڼ دفتر ویلي چې درې کارکوونکي ورک سوي دي. د تبلیسي ښاروال ویلي په داسې حال کې چې په مرکز کې ویجاړۍ رامنځته سوی دی ګڼ شمېر کورنۍ بې کوره پاته دي. د ده په وینا لومړي زیانونه تر $10 میلیونه پورې اټکل سوي دي. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګ ویب پاڼه کې هم کتلای شئ. وړاندې په خبرونه کې راشي د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر نورالحق علومي په نړیوالو غږو کړ چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له افغانانو سره مرسته وکړي.
مبارزه علی نیروهای دهشت افغان وظیفه نه تنها مردم افغانستان است، صدای ما هم برای کشورهای منطقه جهان است که در این راستا همکاری های خود بسا وسط بتن.
در لوګر په ادره ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو او افغان پوځیانو ترمنځ جګړه روانه ده. د جوزا څلورویشتمه د مور نړیواله ورځ ده. د یوې افغان مور د ژوند کیسه او همدارس د هغې د سختیو په اړه به مرکه درته خبره کړو.
هره مجبوري هره غریبي موږ کوله د ماشومانو دپاره. نو ژوند چې پسې د سره کنتون تیر سي هغه به خامخا چې ستونزې لري ستونزې مې زیات تېرې کړي دي، خو موږ هم سینه مې ورته سپر کړي.
همدارنګه ورې چې د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل په منځنۍ اسیا کې افراطیت ښایي پر بشري حقونو فشارونه زیات کړي. د خبرونې دویمه نیمایي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړې شوې. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې او 10 دقیقې شوې. د افغانستان د کورونې چارو وزیر وی له تروریزم سره د مبارزې لپاره باید سیمه او نړۍ هیوادونه زیاته همکاري وکړي. نور الحق علمی نن یوې غونډې ته ویل چې نه باید دا درون مسؤلیت یوازې د افغانانو په غاړه واچول شي. ښاغلی علمی د غاړه د وسلوالو مخالفینو د حملو چنډولو لپاره د افغان ځواکونو پر وړتیا او ډاډ څرګند کړ. قسیم سولمال په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د کورونې چارو وزیر وی د سیمې او نړۍ هیوادونه باید له افغانستان سره همکاري وکړي څو د تروریزم ریښه له منځه ولاړه سي. د کورونې چارو وزیر نورالحق علمی د شنبې پر ورځ د ړندو د ټولنې له شمېر استازو سره د لیدو پر مهال وویل چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره د سیمې او نړۍ د هیوادونو لا زیاتې همکارۍ ته اړتیا سته.
مبارزه علی نیروهای دهشت افغان تروریست
د ویله ترهګرو تروریستانو او بنسټپالو سره مبارزه نه یوازې ده چې د افغانستان د خلکو دنده ده، بلکې تر اوسه د دې درون بار مسؤلیت یوازې د افغانانو په غاړه دی. زموږ غوښتنه د سیمې او نړۍ له هیوادونو څخه دا ده چې په دې برخه کې خپلې همکارۍ ډېرې زیاتې کړي، د همکارۍ لپاره په دقت سره زمینه برابر کړي څو موږ دوی په ریښې کې له منځه یوسو. ښاغلی علمی افغانستان ته له شمالي وزیرستان څخه د راغلو جنګیالیو په اړه وویل چې دا نابلل سوي میلمانه دي او هدف یې د افغانستان له لارې منځنۍ اسیا ته د جګړې غځول دي. نوموړي زیاته کړې چې د تروریزم اصلي مرکزونه په ګاونډیو هیوادونو کې دي، خو په وینا یې له تروریزم سره مبارزې کې سیمه ییزه همکاري ځکه مهمه ده څو دا ډلې له افغانستان څخه پر نورو ګاونډیو هیوادونو حملې ونه کړي. له دې مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي و افغانستان د هغې مبارزې بیه ورکوي چې خطرې سیمې او ټولې نړۍ ته متوجه دی، او دا لازمه ده څو ټوله سیمه په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. د کورونې چارو وزیر له دې مخکې ویلي و چې دا مهال د هیواد 21 ولایتونه له امنیتي پلوه له لوړې او متوسطې کچې ګواښ سره مخامخ دي. وسلوالو مخالفینو خپل سرژني عملیات تر ډېره په شمال ختیځو ولایتونو کې متمرکز کړي دي، خو د کورونې چارو وزیر نورالحق علمی د شمال په ځینو ولایتونو کې وروستیو ناامنۍ ته په اشارې وویل چې افغان ځواکونه د مخالفینو د ځپلو لپاره کافي پلانونه لري.
پلانای منظم به خاطر سرکوب
شغلی علمی وای موږ د تروریستانو او ترهګرو د ځپلو لپاره منظم پلانونه لرو. تاسو په یوه ځای چې اوس په دغه ولایتونو کې قرار دی، خدا د کار د پاتې رسیدو په معنا نه ده. دولت پلان لري چې دانه دانه د کسانونی سی او د خپل اعمالو په جزای ورسوي. ان شاء الله ما ویلی چې دوی ټول سره راټول کړو، هیڅ شی ونسی د موسین ته اچو. د چارو کارپوهان هم د افغانستان د روانې جګړې د حل لارې لپاره د گاونډیو او سیمې د هیوادونو همکاري ګټور بولي. خود سیاسي او پوځي چارو کرپو جاوید کوهستاني بیاوي تر هغه چې پاکستان له تروریزم څخه خپل اهداف ته د رسیدو لپاره د وسیلې په توګه ګټه اخلي، نو د افغانستان جګړه به دوام وکړي او دا وضعیت به په خپل پاکستان هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي.
ازادي رادیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
نن د جوزا څلیرویشتمه د مور نړیواله ورځ ده. زموږ همکارې ناجي ساپۍ د مور د نړیوالې ورځې په مناسبت له میرمن ظاهری سره چې هغه هم د 5 ماشومانو مور ده مرکه کړې. ظاهره وایي چې په ژوند کې ډېرې سختې شپې او ورځې تیرې کړې. دا چې ظاهره نور څه وایي، چیرته اوسیږي، د ژوند شرایط څه ډول دي، نور حال په دې مرکه کې سره اورو.
دوستانو، د جوزا څلیرویشتمه نیټه چې د مور له نړیوالې ورځې سره سمون خوري، په همدې بهانه مو غوښتل چې له یوې مور نه وپوښتو چې مور د ورځې په هکله څه نظر لري. دا مهال مثلا کې یوه مور نه څه ده چې لومړی ورته د دې ورځې مبارکي وایي.
مننه. زما نوم زهره، د زهره سره داتې کارکوونکی یم. زما 15 ماشومان دي، څلور بالکان دي، یوه جلکۍ ده، او ژوند الحمدلله ښه ده. غنیمت تیریږي پاره له شکر. هلته زره سره عادت په صفت اجر کار کوم. ماشو 15 ده، چندان پیسې نه دي، خو من ته مثلا به زمن کومک دي. کنده ما ماش تنه یو د کور کرایم نه کیږي، صرف امروزه مصرف تر بلې میسې پورې کوم ورسیږي.
د خپل ژوند اړتیاوې څنګه پوره کوي؟
د ژوند اړتیاوې خو اوس بچیان سره کومک دي، مګر مخکې چې زه ته نه وم بس خامک بافت طالبان وخت د وظیفه هم نه و. هره مجبوری هره غریبی منگا کوله ده باشمان ده پاره. اوز الحمدلله بچی رسر کمک دی. اگر شرایط قیمتی زیاد ده خوبی هم دونه منگا نفصلا پاید که ویچه چند قرض رو که پورو کو خوال جن تیره. او
بجوان که سمر سخت تیرش پی و رزید تیره کری
نجوان چه پسید نصر کنتون تیر سیاقه و خامخا چه سندی لری سندی مزید تیره کری دی، خو مگم سینه مورت سبر کرد نمیده پیخی سیاقه ما بنا غلبه وی که زن میتش که یستله ده. یا په دې حالت یا په یو یا په بله الدور مې دولسم کې ده، بل دوهم زوی مې چې دغه هم دولسم کې ده، مشر زوی مې چې دغه بیا یولسم کې مکتب خوشې کې اردو کې ده، سنسي مشکلات وو نورې سیمه کې وینسویلا ده، نور د دوه وړکې مې چې دي یو پنځم کې ده بل دوهم کې ده.
تیر ژوند دې څنګه وو او د اوسني ژوند په اړه که معلومات راکړې؟
ډېر شکر الحمدلله، هر لحظه چې بچې ته ګورم زه ډېره خوشحاله کېږم، احساس خوشحالي کوم. د مور نور چی د مور همدغه بس خپلو بچو خوشحالي وویني. تیر شو خو ډېر سخت وو، زما خاوند مې چې راشکه لاړې طالبان وخت کې خوشې کړو، مصر زوی مې د اوو کلو وو، دوم د دوه کلو وو، لور مې یو کلن هغې کې وه، شپږ کاله ویدم ځان ورکو، سختي مې ډېر ولیله. همدې ته هیله من د یو بچي له اول تر اخره همدا ما هم سوچ کړی چې خدای بچی مې درس ووایي او بچو ته کور زندګي جوړ شي، د بچو یو ښه زندګي سي. اوس خو زمانه ژوند تلی ده چې زیات لوړ مقام ته ورسېږي، ولې چې دوی لږ ذره کوشش وي، که نه یې دوی کوشش هم وي، نه غواړم چې دوی مثلا کوم کمبوتیا ته په زندګي کې اوسېږي. یا د پلار کمبوتیا یې ده بار بار همیش مه ورته ویلي دي چې هم تاسو ته پلار یم هم مور یم، هیڅ کوم احساس کم دغه په داسې شي کې مو نیسي چې موږ پلار نه لرو، داسې خلکو دي پلارونه یې مړه دي، پلارونه یې ژوندي ورګي، تاسو خو راته ستا ده وایي چې ژوندی ده، یو کله نه کله خو به یې تاسو یاد وکړي، دا ما احساس ته مزړه کې مګر ده. کومې
ستونزې ځورې ډېر زیات؟ زیاتې
مې کوري ځورې چې کور لرو، او زیات مې د خپل خاوند بې وفایي ځورې. دا بې وفایي
نه بس بې زه بچو سره خوشې کړم، څه ګناه ودمه، څه کمې تیاتو دې وځي فېته وای برګ واسه ته زوړګي د سیمه زوړې چې غلې مې زوړې دې بچو مخ کې سره سوې نه
د مرکه په اخره کې سوال لري نور مایندو او خزوتا
اخر کې پیغام ټول خويند ته او مورګان ته هم ده چې زندگی سخت کړهونه زیات لري، خصوصا د موږ د افغانستان خزي چې د هر نگاه وسوځېدلې، خو صرف حوصله مې دې وسیږي، باور دې په خپل ځان په خپل خدای ولري، خپل بچو ته دوه کوي او د خدای نه دې علي سلی غواړي، خپل شجامت دې هېڅکله ښځه د لاسه نه ورکوي، که بې سواده یي او که سواد ونه یي، ښځه همیش پایبنده ده، مګم ځان دې داسې احساس نه کوي چې زه پایبنده اوسېږم، باید مبارزه وکړي، نوره مبارزه وکړي چې هېڅکله د خلکو د پښو لاندې نه شي. همدا مې ښځو ته او مورګانو ته بیان ده.
د مور د نړیوالې ورځې په مناسبت مو له یوې افغان مور سره چې د خپلو بچو لپاره کار کوي او هغوی ته نفقه برابروي مرکه اورېده. میرمن ظاهره هغه څوک وه چې اوس وخت په وزارت کې کار کوي او هلته ډېرې کمې پیسې د معاش په توګه اخلي. دا وایي چې په ژوند کې ډېرې سختې شېبې شپې ورځې لیدلې دي، خو هېڅکله خپل همت له لاسه نه دی ورکړی.
نجیبه نوشابه، وضعیت زنان افغان از زبان زنان،
د مور د ورځې په ویاړ ځانګړې خپرونه.
وضعیت مادران در چه حالت است؟
د افغان و میندو حال د هغوی له خولې واورئ.
آواز زنان افغان از رادیو آشنا صدای امریکا، ساعت 8 شب. شماره تماس ما 0790-010-070. رادیو آشنا صدای امریکا.
مورد نړیوال وضعیت مناسبت مو د امریکا غږ آشنا رادیو د یو پروګرام خبرتیا واوریدل. البته د مور په اړه د نړۍ د مشهور او نفوذ لرونکو خلکو څو ویناوي به هم زه تاسو ته وایم. د اسلام ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ویلي چې جنت د مور او پلار تر پښو لاندې ده. یو مصري شاعر خلیل جبران ویلي مور هر څه ده، د غم په وخت کې ډاډګیرنه، د ستونزو په وخت کې هیله او د کمزورتیا په وخت کې پیاوړتیا. ابراهیم لینکن ویلی هر هغه څه چې زنن یم او یا به پراتونکي کې جوړ شم پر ما زما د مور احسان ده. ګڼ شمیر مشران او د نړۍ رهبرانو د مور د ورځې په مناسبت لیکنې کړې دي. تاسو ازادي راډیو ته غوږ نیسئ، البته ازادي راډیو هم د مور د نړیوالې ورځې په مناسبت او دا چې د افغان میرمنو او مورګانو حالت څنګه دی په خپلو پروګرامونو کې رپورټونه او مرکې درته خپروي. له ازادي راډیو سره پاتې شئ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په داسې حال کې چې د روانې میاشتې په 15مه نیټه یعنې د دوشنبه په ورځ په شمالي وزیرستان کې د پاکستانیو پوځیانو لخوا د پیل کړیو پوځي عملیاتو کال پوره کیږي. د پاکستاني پوځ ویان جنرال عاصم بجوا د شنبې په ورځ په دغو عملیاتو کې د لویې کچې بریاوې دا کړې. نوموړي ویلي په دغو عملیاتو کې تر دې دمه زرګونه وسلوال وژلي او د دې سیمې 90% برخې له ترهګرو پاکه کړې ده. هغه همدارز ویل چې په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو له امله پاکستان کې په ترهګریزو پیښو کې کمواله راغلی ده. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار زبیح شفق په راپور کې.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې افغان پولي تسیرمې د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د پیل کړو پوځي عملیاتو یو کال پوره شو چې په نتیجه کې په دې سیمه کې میشت وسلوالو ته د درنې مرګ ژوبل اړولو او د لوی کچې بریاوې دا کوي. د پاکستانی پوځوان جنرال عاصم بجوا د شنبې په ورځ په خپل ټویټر پاڼې په خبر کړي بیان کې ویلي چې په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ په قبایلي سیمو کې په تیر یو کال کې د پوځي عملیاتو پر مهال لږ تر لږه 2023 ترهګر وژلي او ګڼ شمېر نور ټپیان کړي دي. نوموړی هم چپدی عملیاتو کې د دوه قبایلی سیمو ډېرې برخې له ترهګرو پاکه کړې ده. 253 ټن بارودي مواد او د ترهګرو 1000 مرکزونه او پټنځایونه یې له منځه وړي دي او همدارنګه له ترهګرو 3000 واتیا بیلابیل ډول درانه او سپکې وسلې هم نیولې دي. د باجو په خبره چې په تیر یو کال کې په قبایلی سیمو کې د ترهګرو پر ضد پوځي عملیاتو کې د پاکستانی پوځ د لوړ پوړو افسرانو په ګډون لږ تر لږه 300 سرتیر هم خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د پاکستان پوځي مقامات د ایدا ترغې ورسته کوي چې د 2013 میلادي کال په جون 15 شمالي وزیرستان کې د مشتو کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد د ضربیاز په نامه پوځي عملیات پیل کړل چې لا تر دې دمه دوام لري. پاکستانی پوځیانو په تیر کال کې د عملیات ترغې ورسته پیل کړل چې د پاکستانی حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مذاکراتو لړۍ به نتیجه پای ته ورسېده چې ورسته بیا پاکستانی طالبانو د کراچۍ پر نړیوال هوایي ډګر برید وکړ او د امنیتي ځواکونو په ګډون یې پکې 10 کسان وژل. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف تر دغه برید وروسته له پاکستانی طالبانو سره د مذاکراتو ټول دروازې وتړلې او په شمالي وزیرستان او نور قبایلي سیمو کې پوځي عملیات پیل کړل. د پاکستانی پوځوان جنرال عاصم بجوا د پاکستان له یو شخصي تلویزیون دنیا نیوز سره د خبرو پر مهال وویل چې د شمالي وزیرستان 90% سیمه یې له ترهګرو پاکه کړې ده او ادعا یې وکړه چې په دې سیمه کې له کوم امتیاز او توپیر پرته ټول ترهګر په نخښه کړې دي. دی وایي په ترهګرو کې مو هیڅ ډول توپیر نه دی کړی او د عملیاتو له لومړۍ ورځې راهیسې مو د رنګو ټبر له توپیر پرته ټول ترهګر په نخښه کړې دي. باید ووایم چې کله پوځیان د ترهګرو پر ضد عملیات کوي نو هغوی په ترهګرو کې توپیر نشي کولی. نو د پوز د لوی درستی سپلا خونه مو په دې سیمه کې د هرې ډلې او ګروپ تر هغه نه کړې او د سیمو متره پکا کړې ده. نن چې تاسو ته وایم چې موږ د سیمې نوې سل نه برخه تر هغه پکا کړې ده نو ډاډ در کوم چې په دې سیمو کې اوس هیڅ تر هغه وجود نه لري او موږ په عملیاتو کې هیڅ ډول توپیر نه دی کړی
او کوئی تفریق نه کیږي.
د پاکستان پوز وایي چې د ضربیاتو په عملیاتو له کبله په هیواد کې امنیتي حالات ښه شوي دي ځکه د چین مشر سفر او د زیمبابوې کرکټ لوبه په پاکستان کې ترسره شوه. که څه هم په قبایلي سیمو کې له دې عملیاتو وروسته پاکستان کې امنیتي حالات ښه شوي او تر ډېره حده په لویو بریدونو کې کمواله راغلی خو سربیره پر دې هم په دې وروستیو کې د امنیتي ځواکونو او سیاستوالو په هدفي وژنو کې زیاتوالی لیدل کېږي. دا یو نوده چې شمالي وزیرستان کې د ټلیفون شبکو د اسانتیا او د نشتوالي او سیمې ته د خبریالانو پر تک د بندیز له امله لا تر دې دمه خپلواک او سیمه ییزو سرچینو د پوځیانو د ادو پخلی نه دی کړی.
د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل په منځنۍ اسیا کې افراطیت ښایي پر بشري حقونو فشارونه زیات کړي. بان کی مون پرون د ترکمنستان پلازمېنه اشقابات کې سیمې ته د خپل 15 ورځنی سفر په پای کې د یو نړیوال پوهنتون محصلانو ته په وینا کې دغه خبره وکړه. صالح محمد صالح د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څنګ راپور جزئیات وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون محصلانو ته په وینا کې وویل چې د 15 کلونو مخکې په پرتله په منځنۍ آسیا کې اوسنۍ اقتصادي وده خوشاله کړي خو زیاته کړه چې د بشري حقونو د وضعیت د خرابۍ په باب د خلکو اندېښنې وررسېدلې دي. بان کی مون په خپلو خبرو کې وویل چې د درک وړ امنیتي ګواښونو په ځانګړې توګه د ټروریزم او له تاوتریخوالي ډک افراطیت د زیاتېدونکو اندېښنو له کبله شایي پر بشري حقونو فشارونه زیات سي خو د خبرداري ورکړ چې حکومتونه شایي له دغسې ګواښونو د پلمې په توګه د مدني ټولنې اقلیتونو او د بشري حقونو د مدافعانو د ځپلو لپاره کار واخلي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په خپلو خبرو کې وویل چې بشري حقونو په سیاست کې ګډون کولو او برابرو فرصتونو ته نه درناوی یوه خلا ایجادوي. دغه په خبره د دې خلا زیاتېدل له تاوتریخوالي ډک نور افراطیت ته زمينه برابروي. بان کی مون د ترکمنستان له ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف سره په یو کانفرنس کې په ترکمنستان کې د بشري حقونو د سابقې د شکیدو لپاره د اقدامات غوښتنه وکړه چې په هغو کې د خپلواکو څارونکو لخوا د زندانونو کتنه هم شاملوي. د لیش قبات او غشتل چې د بیان ازادي او معلوماتو ته د لاسرسي امکانات برابر کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بانکمون تاجکستان، قرغیزستان، قزاقستان او ازبکستان ته تر سفر وروسته ترکمنستان ته تللی.
ازادي رادیو لورسته یو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
ازادي رادیو په لاسو پکنه نن ځنې سپاره پروگرام پسر کی ویل دا لوگر پاس رول سوالی کی دا وسلوالو مخالفینو او افغان فوجانو ترمنځ جګړه روان ده. دا لوگر نتیجه رو کویلی لنن سهار څلورو بجونه په دغې ولسوالۍ له څلورو خواوو وسلوالو مخالفینو حمله کړې ده او اوس هم دغه جګړه روانه ده. ویل کیږي په دې جګړه کې د ملي اردو یو سرتیری وژل شوی او دوه نور ټپیان. داسې تازه جزئیات سړي د لوګر پولیسي شورا کې غړی د لوګر دولتي شورا غړی البته عبدالولي وکیل چې په خپل د ازري ولسوالۍ اوسیدونکو هم ده هم د اوس په مستقیمه ټلیفوني اړیکه کې موږ سره ده. ښاغلی وکیل ستړي مشه په خیر راغلی کومې ربانی او کې ورستو جزئیات سړي په ازره کې اوس وخت حالت څنګه ده؟ آیا اوس هم جګړه روانه ده که څنګه؟
سہار کی پچھلے مہینہ کردہ پورے شدید جگہ روانہ دار دا جگہ شکل لری سلو رخوا گاندھی دیہات والی تسوار لسو پوسٹو والی تو مرکز شدید جنگ روانہ ملی اردو یو برجمال شہید سوید یو سرباز زخمی او یو دی ملی امنیت کارمن دا عجیب شہید سوید جنور جزیات پر ارتباط سے تلفات کی دولت سمر دی اگر ہم دے وصلہ والا مخالفین و تلفات سمر دی دقیقا ذکر نہ معلومی گی سے ایک چکنے سے توالا کی دی سریر اس کلومیتر خوابشا سہا سے جگرہ روانہ دا کتو پور تلال کی
خدال وکیل وصلہ والا مخالفین طالبان دی دوی تر منز نوری ڈالی ہم شتا بہرانیان و شتا کنستا و سمر تعداد ویل کی گیٹ کل با سمر ایچ دوی سمر تعداد چی تروس پوری جگرہ روانہ کڑی دالتا
لیوی میسی میرا پدی خوادی دیلوی جگری لپار آمالگی و زفکر کم دی سلور نوی کال پشورو کی با ترطول و درمه جگره نمانی دی آدری جگره ای که دی زرون زیاد خوشا وصله ها طالبان که بر خلری البته ویلکی که چیزا بیوازی دی طالبان و دی سامی امارت پوری مربوط خلق دی دی داعش داله دی که بر خلری چی دی امارتی پا مشری دا طالبان و جگره دوم را شدید شروع کرده چی تکلیف طالبان تعمیر ہوئی چې نږدې کورونه دي شفاخانه ده د زنانو کلینیک ده مور ماشوم کلینیک ده مکتب ده او بازار ده چې دا ټول لمدلې دي او دا شفاخانه دي دا چې دقیقا څومره خساره اوښتې ده او څومره تلفات یا زخمیان دي تر دغه لحظې پورې چون هلته څوک نشي تللی او کورونه تخلیص شوي دي. دقیق معلومات
ښاغلی وکیل آیا هوایي ځواکونه رسیدلي سي تا نور از وکونه هم پلار دی که څنګه امنیتی پوجانو تر اوسه پوری څکړی دی په دیړه باندې امنیتی چارواکو
لپاره ملي دی په وزارت نه په منل سره چې دوه ځله خپل هوایی اکمالات یعنی کفر او پستر نه کړی دی امدار کفر یوازې د اکمالاتو د حمایت په خاطر او د انتقالات په خاطر کړی دی حال چې هوایی ځواک هوایی بریج وکي یا وسلوال مخالفین تر هدف لاندې ونیسي
تاسو پخپله هم کله لدی مخکې کوشش کړی چې دغه ځینې مخالفتونه چې موجود دي په سیمه کې مثلا له خپل هغه قومي نفوذ په استفادې سره دا سره هوار کړی که څنګه؟
ترنن سپی پورې زمونږ مخان خبرې له طالبانو سره جریان درلودې د وسله والو مخالفینو له مشرانو سره د طالبانو له مسؤولینو سره موږ کوشش کوو چې د تفاهم له لارې
فقط یو لنډ ورسته پوښتنه درنه کوم ښاغلی وکیل دوی څه غواړي بلاخره د خپل افغان فوجانو سره جګړه کوي که څنګه؟ اوس بهرنیان هم نشته دوی پلمه ختمه ده نو څنګه افغان فوجان وژني که څنګه؟
بدبختانه افغان وژنې جګړه ده او دا افغانانو وزل د افغانانو په لاس باندې یا د افغانانو وزل د خارجانو په لاس، هغه خارجان مسلمان خارجي وي او متاثر وي، دا دواړه موږ نظامت کوو پر دې کوو. او بدون شک چې تاسو کومه خبر کوئ د افغانانو په لاس باندې، افغانانو وزل د بل هیڅ معنی او مفهوم نشته. زه سوال او خوف ورنه کوم چې څومره تیزه پای ته ورسیږي، پر څو دغه مظلوم ولس په دې غرونو کې په سخت درجه حاضر کې قرار لري، له دې مظلوم حالت نه وځي. او په اخر کې مې د ډاکټر صاحب اشرف غني نه ګیله ده چې دا یو نیمه داس کېږي د حاضر ګلارې خلاصون دعوه کوي، مګر د هیڅ اقدام نه ده کړی. په اجر کې طالب بری
کورودان ښاغلی ډاکټر، زموږ وخت په ختمېدو دی، ډېره مننه. انشاءالله چې ستاسو غږ به چارواکو اورېدلی وي. د لوګر د ولایتي شورا غړی عبدالولي وکیل، چې پخپله هم د ازري اوسېدونکی دی او د ازري پولیسوالۍ کې د نن ورځې د شدیدې جګړې په اړه وروستي جزئیات ورکول، چې نن سهار له 4 بجو دغه جګړه تر اوسه پورې روانه ده. وخت په افغانستان کې 2:30 هم شوي دي. د لنډو خبرونو وخت راغلی. سید کمر شاه عارف استودیو کې تشریف لري او لنډ خبرونه به تاسو ته ویل. هغې وروسته د اقتصاد نړۍ او بیا د روغتیا ژوند شتمني پروګرام مه هېروئ.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي د وسلوال مخالفینو د ځپلو په هدف یې پر یو منظم پلان کار پیل کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د کونړ لپاره د وسلوال طالبانو والی عمر زدران د خپلو درې ملګرو سره وژل سوی دی. په جوزجان ولایت کې د وسلوال طالبانو د وشر او زکات ټولولو مسؤول ملا درکار دغه ولایت د پاڅون کوونکو لخوا وژل سوی دی. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت د هیواد د قانونو او طبي سرچینو په ښه مدیریت ټینګار وکړ. د هرات د شندن ولسوالۍ لسګونو اوسېدونکو په دغه ولسوالۍ کې د څلورو ملکي وګړو د وژلو په غبرګون کې مظاهره وکړه. د فلسطین او اسرائیلو چارواکي وایي رام الله ته نږدې د نښتو پر مهال یو 22 کلن فلسطینی د اسرائیلو یو جیپ موټر وهلی او مړ کړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي بان کی مول ویلي چې په منځنۍ اسیا کې د بشري حقونو ځپنه سخت دریځ رامنځته کولی سي. او د ګرجستان چارواکي وایي نن درنو بارانونو او سیلابونو لښت لږه 15 کسان وژلي او ګڼ شمېر نورې له کبله ورک سوي دي. د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په نږدې راتلونکي به په چین کې د ورېښمو لار د بیا فعالول په هدف غونډه جوړه سي. د دې خونې مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چین غواړي پر هغه کوریډور یا اقتصادي دهلیز پانګونه وکړي چې له ګوادر څخه تر ګلګیت پورې رسیږي.
د ابریشمو د لارې د بیا فعالولو په ارتباط باندې هم په چین کې د یو په ښار کې غونډه جوړیږي چې په هغې کې به دغه کوریډور چې د ګوادر نه تر ګلګیت پورې تر دغه ځای پورې چینایان سرمایه ګذاري کوي، او ضمناً دغه د شمال لاره چې د ابریشمو لار ده دا د کومو مملکتونو نه تیریږي او کوم ښارونه سره وصلوي، په دې اعتبار باندې به عملي نظریات ورکړل شي.
د ښاغلي الکوزي په خبره په دغه غونډه کې به د کابل ښاروال، د بهرنیو چارو وزارت استازي او سوداګر هم ګډون ولري. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي سږ کال په فراه ولایت کې د هندوانو حاصلات ډیر سوي او له درکه بزګرو ته زیاته اقتصادي ګټه رسیدلې ده. د دې وزارت ویان لطف الله راشد ازادي راډیو ته وویل په فراه کې سږ کال د هندوانو او بادرنګو حاصلات د تیر کال په پرتله 1.5 برابر زیات سوي دي. نوموړي وایي له فراه څخه د هندوانو، بادرنګو او ترکاریو محصولات ایران ته هم صادرېږي. شاغلی راشد په فراه کې د کرنیز محصولاتو د زیاتوالي لامل د مسولو کسان لخوا بزګرو ته له طبي آفاتو څخه د مخنیوي او د کښت او کروندې د ساتنې لارې چارې په ګوته کړي. په کندوز کې د ورېښمو صنعتکاران سږ کال د جګړو له امله نه دي توانېدلي چې د ورېښمو د تولید په برخه کې خپل هدف ته ورسیږي. دغو صنعتکارانو ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت لخوا هم ورته د ورېښمو د تولید زمینه نه برابره سوې. د ورېښمو صنعتکاران د ورېښمو د چنجوي په روزنې سره د ورېښمو تولیدات کوي. د کندوز ولایت د کرنې ریاست د ورېښمو د څانګې مدیر عبدالستار سروري ازادي راډیو ته وویل جګړې، ناامنۍ او د مرستندوی موسسو نه همکاري په دې ولایت کې د ورېښمو د صنعت له منځه تللو اصلي لامل دی. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغانۍ د بهرنیو اثر په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ 55 پوله، یو یورو 80 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پوند 2 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ، د اماراتو یو درهم 14 افغانۍ 40 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 500 افغانۍ.
روغتیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام ته خرغلی ز ناجیه سپایم او تاسو ته به خبرونه کی نن د میډی زخم د میډی درد او لدې عمل د نورو را پیدا شو ناروغي په اړه ډاکټر صاحب معلومات درکړي. په ټولنړی کې او په ځنګړی توګه زمنګ ډېری هیوادوال د میډی ل ناروغي وسخه زوريږي چې په عامه اصطلاح د زړه سوځیدا هم بولي. د یو شمېر تی متخصصینو په وینا د میډی زخم هغه وخت رامنځته کیږي چې د میډی داخلي پوښ د مقاومت او تیزابي ترشحاتو ترمنځ ډول یا تعادل خراب شي. په نتیجه کې د هضمي سیستم دفاعي عوامل ګډوډیږي او د میډی زخم یا ټپ رامنځته کیږي. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره پوهنمل عبدالحنان خوشحال صافی د کابل د طب پوهنتون استاد او د علی آباد د داخله سرویس موظف ډاکټر صاحب را سره دی چې په دې اړه به موږ تاسو معلومات راکړي. تاسې اوریدونکي هم بلګه کولی شئ چې بیا ټلیفون وکړئ د خبرونې ته. خو لومړی ډاکټر صاحب ته خره خلاص وایم.
مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. زه خپل وروسته د الله جل شانو د سنا او درود په سرور کائنات محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم زینه تاسو ته تاسو لاره د خپل هواد خلق ته چې په هر کې دي کې داخل کې دي خپل نیکی هلی او سلامونه تقدیموم.
ډیره زیاته مننه دوستانو. تاسو ته به د سټوډیو د ټلیفون شمیرې هم ویم چې کولی شئ خبرونې ته ټلیفون وکړئ. 0999215 او بله شمیره مو ده 0992215. یادونه کوو چې نن ډاکټر صاحب د میډې د زخم او د میډې د درد په اړه تاسو ته معلومات درکړي. د خبرونې په سر کې به ډاکټر صاحب موږ ته معلومات راکړي چې میډه څنګه سالمه وساتو.
میده خود تاسو ته عرض کوم چې د هضمي سیستم یو ډیر عمده برخه ده. موږ تاسو ټول غذایي مواد وخت چې خورو نورسته د خولې او مریضې نه میده ته ځي. میده په اول قدم کې د وجود د غذایي موادو یو اخستنځای ده. د علاوه د دې چې یو مجاف ساختمان دی یعنی یو خلا د نسبت نور مجرا د هضمي سیستم د لک ار دی لوی دی فراخه دی د کې څو حکمت دی. یو دا چې غذایی مواد اخلي مخکې د دینه چې کلمو ته تیر شي دلته توقف کوي سکون کوي ترسو چې دا هضم شي تجزیه شي د جذب لپاره آماده شي. او بلې خوا ځین ظرفیت ډېر دی. غذایي مواد په لوی حجم یوارې کولمو ته تیرېدل دا ناممکنه دي. که تیر شي نو یوازې د دې چې ګټه پېښه کړي نقص رامنځته کوي. نو دلته علاوه د دې نه چې دا یو مجاوب ساختمان دی دا ډېر مغلق تعاملات دلته رامنځته کېږي چې کیمیاوي دغه کیمیاوي مواد چې په غذایي موادو یعنی مربوط غذایی مواد هر نوع غذایی مواد چې میده ته داخلیږي میده د هغه د هضم لپاره هغه اړین افرازات کی تر څو هغه هضم کی. وروسته د هضم ځینې اسناشر ته یا دیدونوم او جوجونوم او وړو کولمو غټو کولمو ته انتقالیږي چې د جذب لپاره او اطراح لپاره آماده شي. د وجود هغه ضروری یا اړین مواد وجود ته جذبیږي غیر ضروری هغه اطراح کیږي. نو کله که غذایی رژیم په مناسب ډول په مناسب وقفو کې په مناسب اندازه موږ تاسو صرف کو یا ویخرو نو میده د مشکلاتو سره نه مواجه کیږي ځکه هغه معین ظرفیت لري او هغه خپل اندازه لري چې څومره غذایي مواد باید واخلي او هغه باندې کار وکړي. د یوې خوا ځینې دلته غذایي رژیم ارزښت لري. د بلې خوا ځینې نویت د غذا اهمیت لري چې سره کوم غذا به د خوړل شي تر څو چې معده ته نقص بخنه کی یا د معده د پاره یو اضافي بار نشي. نو معده دغه یو ساختمان دی، دغه مواد که زمان خلق غواړي چې معده سالمه پاتې شي نو زما توصیه ورته دا ده چې غذایی مواد دی په کم مقدار په لږو وقفو کې وخوري، د هر نوع غذایی مواد چې تاسو ته عرض کوم چې غذایی مواد په اساسي ډول درې ډوله دي، دې په څنګ کې درې نور جزوي مواد غذایي شته چې مجموعا شپږ کې یو قندی مواد یا کاربوهایدریت دی، پروټین دی، او شحمی مواد یا غوړ مواد دی. دې په څنګ کې اوبه، معدني مواد او ویټامینونه، دا د وجود نور ضروري مواد دي چې په غذا کې باید واخیستل شي. هر ماده چې
بله ډاکټر صاحب، په دې اړه به وروسته راشو. په بخښنې سره، له زابل ولایت نه یو اوریدونکی لرو، د دوی پوښتنه هم اخلو. مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام
ډاکټر صاحب. نه خو څه خاصه پوښتنه نه لرم، خو که د خپل کټنځای په اړه دوی ما ته معلومات راکړي، کېدای شي وخت کې مراجعه وکړو.
معلومات بدر کی من ټلیفون نه
مسکور ودان خیر
اعظم مخ کې ناجی جان تاسو ته معرفي کړم چې زه د کابل پوهنتون استاد یم، په داخله درس ورکوم او په علیآباد داخله سرویس کې. که زما د دندې ځای خوم داده او شخصي کتن ځای کې تاسو هدف یې، نو زه په کلله پشته کې نشارو علی بلاکو مخې ته دلته زما مینه خان.
بله دوستانو، تاسو ته یادونه کوو چې روغتیا د ژوند شتمني. په دې پروګرام کې نن د معدې د زخم، د معدې د درد په اړه غږیږو، او په دې اړه تاسو ته ډاکټر صاحب معلومات درکړي. تاسو هم کولای شئ چې اړیکه ونیسئ او ډاکټر صاحب نه مستقیما خپل پوښتنې مطرح کړي. کریم له زابل ولایت نه لکه چې په اړیکه کې ده، له هلمند نه. مهرباني وکړئ.
سلام ته دی علیکم رورا. سره د دې چې ستا آواز ډېر واضح نه و، خو زه چې فکر کوم ستاسو سوال همدا و چې پوزه د وینې کیږي او د دې په مورد کې مشوره غواړي. نو د پوز وینې کېدل وروره ډېر عوامل لري. ځینې عوامل یې په داخل خپله پوزه کې دي په موضوعي ډول، او ځینې نور عوامل دي چې په داخل پوزه کې مشکل نه وي، نور عضویت کې مشکل موجود وي باعث د پوزې د وینې کېدو کې. نو بهتره خو دا ده چې تاسو هلته که د داخلي یا د غوږو پوزې او ستوني ډاکټر سره خپله مشوره وکړي، نږدې ډاکټر سره یا کلینیک او شفاخانه که موجوده وي تاسو مراجعه وکړئ چې ستاسو پوزه هم وګوري یواري، او که پوزه کې مشکل نه وي نو بل علت ولټوي پیدا کړي، ځکه دا یو ډېره موضوع ده چې د دې عوامل بیخي ډېر دي. نو زه د نشم کولای چې مخکې دنه چې تا وګورم او د صرف د تلیفون د لارې ستا تشخیص او معالجه درته ووایم.
بله ډېره مننه دوستانو.
السلام علیکم.
علیکم سلام، مهرباني وکړئ.
اول محترم او محترم او محترم بشر صاحب، ډېره مننه کوم چې موږ سره د پروګرامونو جوړوي او موږ ته خدمت یې څنګه زنګ وهلی دي. وروسته دا پوښتنه لرم، کله چې زه شیدې وخورم نو په هغه وخت کې زما استفراق راځي او ډېر خوږی وي، نو د څو چې استفراق ونه کړم یا زه نه سمېږم، او کله چې بیا پر هغه باندې مرنده یا چې څه وکړم نو بیا هغه تکلیف مې راپي، یعنې که وخورم
ام اب پنی سره کوم او که چې دی وڅ ما کاغه په سیز مرنده چې څه راځي دا ماشين راځي دا کوم کله سره ما یو پښتنه او بل پښتنه دا د چ پروژې کې دا څنګه روان ده نو دا هغه د فارغ د ټول شچ پروژې ما اول چې شروع خو چې د میډیا د فارغ
ان شاء الله په دې اړه به ډاکټر صاحب تاسو ته مفصل معلومات درکړي. ډېر مننه له ټلیفون نه مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
ګران وروره دغه اول توشخ مې درته دا چې دغه مشروبات کوم چې په بازار کې خرڅیږي د کیمیاوي مواد دي زه خپل د یو ډاکټر په هیڅ خپل توصیه مې درته انداز چې کوشش وکړي چې دا استعمال نکړي ځکه په هیڅ وجه د انسان صحت ته ګټه نه لري نقص لري ځکه دا ټول کیمیاوي مواد دي او صرف خواږه کړي دي چې او رنګ کړي دي چې خل خپل ګټه د پاره تجارت کار کوي متاسفانه او د شودو متوسه مې چې تاسو ویل چې د شودو په مقابل کې ته عدم تحمل دا د طبي لحاظ د عدم تحمل وای دغه عدم تحمل د بعض خلکو کې په طبي ذاتی ډول موجود وي د شودو په مقابل کې چې هغه طبي اصطلاحات به پریدم چې یو تعداد انزایمونه دي چې هغه د بعض انسانانو په وجود کې نشته د لاکټوز کوم ماده چې په شودو کې ده هغه نشي هضمولی عدم تحمل سره لري نو استاد لپاره بهترینه لار دا ده چې کوشش وکړي چې کچيري ډېر تکلیف درکړي خو شودې مخوره بیا که فرض کوو چې استاد لپاره اړینه وي چې شودې وخوري او د دې نه د چاره نه نو د زما توصیه ته په دقت غوږ ونیسه چې ترتیب درته ما رقم وکړه ان شاء الله تکلیف نه ویني د هغه کسان چې د شودو په مقابل کې عدم تحمل لري د هغه لپاره لازم ده سده چې د فتن دي ډیر مقدار شودې نخوري په اول ورځ یو قاشوغه په دوم ورځ دوه قاشوغه په دریم ورځ درې قاشوغه یعنی هر ورځ یو قاشوغه شودې د یوې قاشوغه نه شروع کا دا د مستو کوم قاشوغه چي دي په دا قاشوغه باندې یو قاشوغه نه شروع کا هر ورځ یو قاشوغه په اضافه کا تر څو چې یو ګلاس او دوه ګلاس ته ورسې که په دې ترتیب باندې ته د شودو استعمال شروع کې او یو ګلاس دوه ګلاس ته ورسې ان شاء الله خدای مهربان ده چې تاسو ته تکلیف نه درسې او میرانډا او پیپسی او کولا د شانو سره مخره چې هغه خپل غازونه دي او کېدل شي چې ستاسو په سیستم کې کوم تکلیف هم موجود دي د اسید په لحاظ د تیزاب په لحاظ نو هغه نور هم زیاتی د دې نه خو بيخي ډډه وکي پاتې شو شو دي د شو دو طریقه استعمال دغه د چماته تو ارزوک
بله یو اوریدونکو لرو مهرباني وکړئ ل زابل ولایت نه مهرباني سلام علیکم السلام علیکم
نو ډاکټر صاحب څنګه ستنه ده د میډیا په اړه کې ده
بالکل د میډیا په اړه خبرونه
او نو میډیا په اړه کې په کور کې چې نن په میډیا کې درد دی وسوخې ده چې لمبا کې غایې بس دې څه کې پرایې دوی په خپل کول نه شي او دا چې دی واسي وي بس خو اجنې دې ته کې پر مشکل ده چې په پیسې څنګه ور وې نه بس خو کړی بس بیا کوم شی وخوري وته ګوره دا راځي په روس کې نیمه ګولم نه خوړلې شي یو خاله دردونه شي دا مشکل
ا سو کلن ده
تقریبا کله نو خو دا 20 کال عمر دی زنانه دی
بالکل په دې اړه معلومات درکې ډاکټر صاحب مهرباني
او د خورکی ته خدمات او سیاه ولم دا د چا غذایی مواد چې مخارج دي چې زینومونه در تاخلم دا دي نخوري یو لکه دغه زموږ استاد خلک ګوډه ډېر استعمالي او دغه ګوډه چې خصوصا پاکستان ناراضي د اکثره بعضي کیمیاوي مواد دي لکه سکرین په نامه یو ماده ده د دې په خاطر چې خوږی کې هغه پکې ګډوي او دغه ماده د معده تیزاب ته ډیر زیات نقص لري د غشا مخاطی د یا داخلي فرش د معده تخریشي تیزابونه تحریکي او بيخي ډیر مشکلات پیښي نو اوله توصیه مې او دغه کیمیاوي مواد په بازه نور غذایی موادو کې لکه په بازار کې کلچې کیک روټ بسکیټ دې کې ګډي نو دغه غذایی مواد د خورکی تزمه توسیم داده چه دابن خوری او نور طبیعی ذاتی غذایی مواد چه مخارش دی او تیزاب د میده تحریکهی لکه مرچ خام پیاس یخی و با دا ایس کریم چه وست دیر زیاد رواد شو دا بله و فاجعه دا چه دی ملکی رای شو داغ شریع خوشاله که داغ سکرین گرده ای دا لذت دا پارا و دا خلق و صحت تا توجه نشتا فقط دا خپل گرده پا نظر که دا نو داغ سکرین ماده ثابت تا ماده دا چه دا انسان خصوصا میدی تا د میده که د تیزاب و تحریک و دا غشای مخاطی دا تخریش و تخریب دا پارا مزره ده. نو دغه غذایی مواد چه ما تاسوتنو مواخصه دا بنخوری یاو دوم دا چه دا خورکی تا بلا توسیه دا چه غذا با پا وقفو خوری لگا بخوری یعنی وزده ده چه دری وقت غذا خوری دا ده شپگو وقت خوری خو لگا لگا او پا دی غذایی موادو که با یخی و با مرچ خام پیاس ترشی دا بنی او آغا نور غذایی مواد لکه که کلچه و بسکیت و دا خصوصا دا پاکتی غذایی مواد چه بازار که تیار دا خارجی وادو نرازی اولا که چه زمان خلخوری خوان ورکی لکه دا چپسونا و پاپړو دا ځینې نور غذایی مواد دي چې په پاکټونو کې تیار کنسروه راځي دغه به نخوري او ضمناً طبیع مواد لکه مرچ خام پیاز یخې اوبو دا چې ما وویلې دغه به نخوري او غذا به په وقفو خوري لږ لږ به خوري او د استراحت دپاره بله توصیه زما دا ده چې په ښي اړخ د کوشش وکړي چې ویده شي او بالښت دې لږ جګ کړي.
بله ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. یو بل اوریدونکی ننګرهار ولایت نه، السلام علیکم. مهرباني وکړئ السلام علیکم. ډیر زیاته مننه، دغه موقعیت ته لږ تغییر ورکړئ چې ستاسو غږ سم راشي. مهرباني، بالکل وسوره
دا په خبر د پونه شمرو را بیا یې وای.
بالکل ساسی غږ صحیح ده، میره بنی.
ګران وروره، ستا په پوښتنه زه پوه شوم، دغه جټکه ورکول دا د میدی د مرضونو خاصیت نه دی؟ تاسو فکر کوئ چې دا به د میدی علت وي؟ دغه د جټکه د میدی له تاثیره نه ده. تاسو کولای شئ چې د نږدې ډاکټر سره خپله د نږدې نه مشوره وکړئ. دا تر ډېره حده یا په تنفسي یا قلبي او یا هم تر ډېره حده په رواني او عصبي ناروغیو کې دغه مشکل لا پیدا کیږي. نو که تاسو وکولای شئ چې کابل ته راتلی شئ، زه ستاسو خدمت کې یم، او که تاسو ته راتګ مشکل وي د خپل نږدې محل او محیط کې د یو داخله ناروغیو متخصص ډاکټر سره خپل مشوره وکړي چې تاسو د نږدې نه وګورئ، تاسو مشکل اول تثبیت شي، تشخیص شي، بیا به دوا درکړ شي. او دا د میدې خاصیت نه ده وروره، د میدې ناروغیو دغه جټکه دا خاصیت نه ده، تاسو اتمن غلطه کړې ده.
دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري، په خبرونه کې پوهنمل عبدالحنان خوشحال صفای د کابل د طب پوهنتون استاد او د علی آباد د داخله سرویس موظف ډاکټر صاحب را سره دی چې تاسو ته د میدې د درد او د میدې د زخم په اړه معلومات درکړي. یو اوریدونکی لرو، مهرباني وکړئ السلام علیکم. مهرباني، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
سلامونه احترامات مونه اجمل په ولایت نه تاسو سره په تماس کې نه.
وعلیکم السلام.
دا څه مې نه دا سوال دی چې کله ډوډۍ خورم نو هغه په هغه څه چې ورته کیږي مې د مې پر شي نه ما دا نه دا سره په شي چې یو قسم دا خته مې چې دا کیږي کله چې ګیس ونی شي
د دې ریجکټ تکنیکونه یو او بلنه چې کله چې مزل کوم تاسو هم په دې ماده باندې در راځي دا په دې مزل کوم او بل خو څه دې کوم چې به دې دې چې په دې درځي مې ماده باندې در راځي په دې څه خاص معلومات راځي
که ډاکټر صاحب تاسو نه کومه پوښتنه ونه لري نو تاسو ټلیفون اړیکه پرې کړئ او ډاکټر صاحب معلومات ورکړي
ګران اورورا دغه مشکل چې کوم تا ویل تر یو حد پورې د هضمي سیستم په ناروغیو پورې اړه لري تر یو حد پورې د هضمي سیستم په ناروغیو اړه نه لري چې هغه جمله کې تاسو ویل چې د غذایي مواد چې اکثره خوري تاسو په معده باندې بوج راځي او تاسو تکلیف پیښي او بعد نفخ و باد رامنځته کیږي دا د هضمي سیستم په ناروغي ده او تر ډېره حده د معدې نه بلکې د کولمو د ناروغیو مشکل دی په ځینو وختونو کې کیدلی شي معده کې هم همدغه خصوصا که هغه کسان چې د معدې قرحه ولري د معدې په د غذایي موادو د وتلو په منطقه کې چې هلته پیلور ورته وي چې معدې نه غذایي مواد وزي اسنه شرط داخلي کې دلته یو طبیعي تضایق موجود دی یعنی مجرا تنګه ده دغلته که قرحات رامنځته شي او د قرحات د التیام جوړېدو نه وروسته دا ځای تنګي نورم تنګیږي نو کله چې غذایي مواد یو ناروغ خوري بیا احساس د دمش او د ناراحتي کوي په معده کې ځکه مواد غذایي مواد نه تخلیه کیږي صحیح په معده کې باقي پاتې کیږي ځکه تکلیف باعث کیږي او تر ډېره حده چې زما شخصي تجربه ده زموږ هیوادوال د کولمو په پرازیتي ناروغیو باندې تر ډېره حده په دې خاطر چې حفظ الصحه نه مراتیږي دې هیواد کې انتاناتو پرازیتونه ډېر دي دا هغه نو غذایي مواد صحي نه دي پرازیتي ناروغي نو د دې ښه مشوره زما همدا ده چې دا مواد غایطه دي باید یوارې ټست شي وکتل شي چې هلته کوم پرازیت پکې موجود دی د هغه تداوي وشي ستا دغه مشکل انشاءالله رفع کیږي او کچیر په دې رفع نه شو نو معلومدار هم دا ده چې مخکې ما چې کوم مشکل د معدې درته ویلې دغه مشکل دی دا نو بیا کیدلی شي چې تاسو د داخله ناروغۍ یو متخصص سره په نږدې نه په مشوره کې شئ چې هغه تاسو وګوري چې ایا تاسو رښتیا هم په سابقه کې قرحه تېره کړې نه ده تېره کړې تضایق د پیلور شته نشته چې تاسو دا مشکل چې ښه ده دا ده چې په وخت سره د دې غمخوري وشي چې آینده تاسو دا خدای مکړه که دغه مشکل وي بیا نور هم تاسو پازوئ چې په وخت سره غمخوري وشي بهتره
بلې یو اوریدونکی له کندهار ولایت نه مهرباني وکړئ السلام علیکم وعلیکم السلام
او بعد سلام ما په خپله کده موضوع ولا رخور دلته ما یو مشکل په خوردو باندې اختر په نشي مواد باندې نو دای وای چې دا تاسو ما ده مو چوره د زیر نه وکړم دا دا د نشي په شغل کې ما فرمرسته مو چې کله چې دا په دې دې دا ول باندې څنګه تاسو یا څلو تاسو چې نه وکړم چې ځما بدن څو دې نو دا بس ما سره فرغ نشي په شغل کې کومه کوټه او کجا نه وځه
نه وروره دا د وینې استل د نشي موادو په ترک او یا پریښودلو کې هېڅ رول نه لري دا یو غلط عقیده ده که چا تاسو ته ویلي نو د هغې خپل خاص میتودونه یا تخنیکونه او لارې دي چې تاسو د متخصصو ډاکټرانو چې په دې زمینه کې کار کوي هغې سره په مشوره کې شي دا پرېږدئ په اول قدم کې خو زما مشوره درته دا ده چې دا هر څوک چې دی دا ورور که قوي عزم و اراده ولري ترکی کې د ټولو نه خلاره ده او که چیرې فرض کوو اراده یې ضعیفه وي قوي عزم څښتن نه وي نو بیا دا به یو ډاکټر ته ضرورت لري چې دا ډاکټر تر کنټرول لاندې دا خپل نشایي توکي پرېږدي نو په کابل کې خو د دې مراکز شته زه نه پوهېږم چې تاسو په ځکهستی چلته د پدې اړه یا پدې اړوند متخصصین یا مرکز د نشي تو کوشته کنشته نو خه دا چې تاسو د اړوند صحیح مراکز سره په تماس کې شئ تاسو سره کوم وکړي
بلې دوستانو د خبرونې هم دلته پای ته رسیدي په دویمه برخه کې به هم د